د مازیګر څلور بجې شپې احمد چی بریم دا سدی رډو درې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې پر مهال د پاکستان استازي منیر اکرم ویلي چې نصیر احمد فائق د افغانستان استازیتوب نشي کولی. اکرم وروسته تر هغې د خبره وکړه چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي نصیر احمد فائق وویل زه د افغانستان په استازیتوب په دې شورا کې خبرې کوم، د افغان ولس غم او بدمرغي څرګندوم چې د ځینو هغو هیوادونو د لاسه کړیږي چې دوه مخي ټوپ کوي. فائق زیاته کړه چې ځینې هیوادونه له یوې خوا ځان د ترهګرۍ قرباني بولي او له بلې خوا د ترهګرو ملاتړ او لابیګري کوي. د پاکستان استازي منیر اکرم د نصیر احمد فائق د دې څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې فائق د خبره د افغانانو استازیتوب نشي کولی ځکه حکومت خلک او اعتبار نه لري. نصیر احمد فائق چې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام لخوا د ملګرو ملتونو په دایمي استازولۍ کې دنده ترسره کوله، د مخکني استازي له استعفا وروسته په دې سازمان کې د افغانستان د استازولۍ مشي په غاړه لري. ملګرو ملتونو د هغه د کار دوام ته اجازه ورکړي او د طالبانو لخوا دغه سازمان ته معرفي شوی استازي نه دی منلی. د وشو لوبغاړي محمد خالد هوتک خپل هندي سیال مات کړ او افغانستان د چین په آسیایي لوبو کې د درې مډال څښتن کړ. د آسیایي لوبو د تنظیمونکو کمیټې د معلوماتو له مخې د افغانستان د وشو لوبغاړي محمد خالد هوتک په 80 کیلوګرامه وزن کې د کوارټر فاینل دور په یو سیالي کې خپل هندای سیال د پیښې په وی ضربې سره ناکاوټ کړ. هوتک د برونزو مډال وګټه او سیمی فاینل ته لاره وکړه. هوتک په تیر آسیایي اولمپیک کې هم د برونزو مډال ګټلی او ټاکل شوی دی چې نن بل خپل چینایي سیال سره په نیمه پایلو کې مخامخ شي. په ناګورنو قرباخ کې د تیلو په یو ټانک کې د وړ مورزې چاودنې په نتیجه کې اتش پته کسان وژل شوی. د دغه جلا غشتون کې سیمه استازي گیګام ستيفانيان اسدي رډوته د اتش پته کسانو مننه تایید کرا ویل چې تر اوسه یوازې د یوش قربانيان هویت معلوم شوی دی. تر دې مخکې رسنیو د ارمنستان د روغتیا د وزیر په حواله راپور ورکړی چې د وژل شویو کسانو شمیر 125 تنه شوډلې وو. چارواکو ویل دغه چاودنه د دوشنبه پورست د ستيفان کریت شارپ وی وڅنډ کې د تیلو په وټان کې هغه محل را منځته شو چې ارمنستان ته تلونکو کسان د تیلو د اخیستلو لپاره پولیسو کې ولاړ وو. د یو بل خبر لمخې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انان لینا بایربوک له آذربایجان غوښتي چې نړیوالو چارونکو ته اجازه ورکړي چې لاندې کړي ناګورنو قرباخ سیمه ته لاړ شي. پر سیمه د بشپړ کنټرول د ټینګولو لپاره د آذربایجاني ځواکونو د تیری ونې د عملیاتو په نتیجه کې د دې سیمه په زرګونه ارمن تبر اوسیدونکو د خپل کورونو پریښودو ته مجبور شوي دي. اوسدي رډو په منځني سپدول شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې د اندېښنه څرګنده شوه چې د لوږې او فقر له امله پولیسکونو سره کم عمره افغان نجونې واده شوې دي. په دې اړه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد څرګندونې هم لرو.
په ملګرو ملتونو کې بحثونه او نظرونه د دوه کوچنیو مسلو څنګه داخلي موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار په لویولو سره منحرف شو.
له افغانانو سره بشري مرستې ولې کم شوې؟
بشری مرستې باید د سیاسي مسلو سره تړلې نه وسی.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو پراته قومي مشان د لارو د خلاصېدو غوښتنه کوي.
د لارې تړل دا یو بل چبر دی د سیمې په پښتنو باندې.
مونږه ډېر سخت افغان لرو د دې لارو په بندش باندې.
دا به هم واوري.
زمونږ د کور نه تقریبا یو کیلومتر لري یو بمبدا چې هلته زما تورونه هر ورځ او په پښکو کې مونږ ته د سکول اوبه راوړي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ملګرو ملتو کې د متحد عربي اماراتو استازي وای په افغانستان کې فقر او بیوزلي ممکن اتیا زره نجونی واده کول ته اړیستي وي. لانا زکی نصیبا د سرګندونې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو امنیت شورا ځانګړې غونډه ته وکړه. هغه دا هم ویل چې په افغانستان کې اقتصادي ناورین د شزو وضعیت چې د نړۍ په کچه د شزو د حقونو تر ټولو ناوړه بحران دی لا پسې زیات کړی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتو د شزو برخې اجرایي رئیس سیما باهوس وایي د طالبانو د محدودیتونو له امله دوی په کوچنټوب کې د ماشومانو د ودونو او کار کولو د زیاتوالي شاهد دي. جزئیات امید زهرمل پراپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو استاذې الهانا زکینوسی وایي اقتصادي بحران په افغانستان کې د خوځو وضعیت چې د نړۍ تر ټولو ناوړه بحران دی لا پسې زیات کړي. تر دې کچې چې د نوموړې په خبره فقر تر اویا زر نجونې واده کولو ته اړ کړي دي. حغې پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ځانګړې غونډې ته وویل
میلیونونه کسان د خوړو له خوندیتوب سره مخ دي. بشري اړتیاوې د نړۍ په کچه تر ټولو ډېرې دي او نجونې او ښځې له ټولنې د حذفېدلو په حال کې دي. له همدې امله دا په دې شورا کې د خوښۍ شیبه نه ده.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي داسې مهال د بېوزلۍ له امله د نجونو ودونو ته اشاره کوي چې د 2022 کال په اکتوبر کې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل راپور کې وویل په افغانستان کې اقتصادي نسکورېدنه د دې لامل شوې چې کورنۍ خپل کم عمر لورګانې د پیسو ترلاسه کولو په خاطر په ناهیلي کوونکي ډول واده کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پښتنه ځواب نه کړ خو د 1402 کال په غبرګولي میاشت کې د احصایي ملي ادارې ویلي وو په افغانستان کې نږدې 40 سلنه نجونې لا تر لس کلنۍ مخکې واده کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې اجرایي رئیس سیما باهوس هم وایي د طالبانو د محدودیتونو له امله دوی په کوچنیتوب کې د ماشومانو د ودونو او کار کولو د زیاتوالي شاهد دي. مېرمن باهوس د امنیت شورا په غونډه کې وویل
ښځې موږ ته وایي د دوی په ژوند د محدودیتونو د نوملړ په دوام سره دا محدودیتونه په ځانګړي ډول د دوی د کورنیو د نارینه غړو لخوا په ډېر شدت سره په دوی عملي کېږي، ځکه طالبان دوی د دې حکمونو په عملي کولو مسؤول ګڼي. د دې دوامداره محدودیتونو او نورو شیانو په ګډون د ماشوم د ودونو او د ماشومانو کار کې زیاتوالی ګورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو برخې مشره ده هم وایي چې افغان ښځو ورته وروستیو دریو میاشتو کې ویلي چې زده کړو ته لاسرسی تر ټولو مهم لومړیتوب دی. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا نن سهار په خپله ایکس پاڼه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغان نجونو او ښځو د حقونو په اړه د بحث په غبرګون کې دا کوچني موضوعات وبلل.
په ملګرو ملتونو کې بحثونه او نظرونه د دوه کوچنیو مسلو سغم داخلي موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار په لویولو سره منحرف شول.
طالب چارواکي دا سم حال د افغانانو بشري حقوق کوچني موضوعات بولي چې نړیوال ټولنې پر روخانه ټکو ورته ویلي د افغانانو حقونو ته احترام پرته به د نړیوال ټولنې برخه ونه ګرځي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د خړو د نړیوال پروګرام مشر سانډي مکین وای کسام د نړیوال مرستو کچه کم شوي او ان په نشت حساب ده، خو هغه ټینګار کړی چې دبليو اف پی لا افغانانو سره ژوند ژغورن کوم مرستو ته ژمنه ده او دوی به یوازې پرې نشتی. مرسلین ارسلا له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د کمیدو پر ستونزه د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ له پخواني رئیس خان زمان امرخیل سره مرکه کړې او نوموړی ترې دا پوښتلې چې ولې نړیوالو له افغانستان سره د بشري مرستو کچه کمه کړه او وان اوس خو ځینو هیوادونو خپلې مرستې درولې.
عوامل لمنه د دې فکر کوم چې دوی دی یو دا چې نړیوالو توجه نور نړیوالو پیښو ته زیاته شوې ده، بل عمل دا چې په افغانستان کې د سیاسي مسایل جديد نړیوالو سره په سیاسي مسایل وګخره ده او د نړیوالو د دلچسپي له افغانستان سره کومه کړې ده. حال لا چې دا به داسې نه وي، بشري مرستې باید سیاسي مسایلو سره تړلې نه وي، ځکه چې دلته خو په افغانستان کې پیمیرونو انسانان دي چې هغه ډېر د سیاست سره اخنه لګي او د ستونزو سره مخ دي. دوی د اوسني حالات چې دي هیڅ کرم د افغانانو د خوښې نه دی نه وړي، نه د سیاسي حالات چې د اوسني نړیوالو سره کوم ستونزې دي. هیڅ کړه د افغانستان د 50% نه زیات خلک دغه حالت نه وړي.
په افغانستان کې خوړو ته د اړتیا ترڅنګ پروختي برخه کې هم خلک ډېر مرستو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی د عوایدو کچه هم لوړه کړې ده، نو ولې دوی نشي کولای له دغو دوو برخو بل اخره دی وی مسولیت پر غاړه واخلي او خلکو ته خدمات ورسوي، یا په غذایی برخه کې او یا هم پروختي برخه کې؟
مګوري خیو خو د ادعا تر حد پورې ده. حکومتداري کې اصول هم ده چې بیت ولست پیرته ارس رانه وی شفاف یو ولسو وشي کوله پښتنه وکي چې په کوم برخه کې حالت سرنګ روان دي، وخت وخت باندې دغه سی حالت موجود وسی. لبد مرغه چې وس حکومت یا امارات هدا کوي چې زمونږ وایي ډیر شي دي کې شکنه شه په خو پر تر باندې د دوی هغه وایي نسبتا ډیر شي دي. هغه په نړیوالو راپورته کې بانک جهاني او زنی نورو نړیوالو ادارو چې دغه سیلن تر سره کړی دغه پر اساس باندې معلومه شوه چې دوی اوایت نسبتا ډیر شي. خو یا ولادت خدا شو چې شفافیت دلته وجود نه لري. بل موضوع دا شو چې دلته د اهلیت موضوع نه سیده د اوایت په ټولولو کې دوی سید زکه چې قاطعانه برخورد کوي او په صحیح شکل باندې د اوایت تریوه ده پورې سید راټولي. خو په ځنی مسلکی برخو کې دلته د مسلکی خلکو شتون هغه ضرور دی چې سره رقم ته وشي کولای دوی په هغه مسلکی برخه کې مسلکی شکل باندې کار وکړي. یا کشتری هم ځنی خلک پاتې دي په مسلکی برخه کې، یعنی په خواني کار کوونکي دي، هغه د ځنی یعنی دغه سیاسي او سیاسي حالت چې په افغانستان کې ګوري په غوښتنې په شکل لا ښکالو باندې یو اغیز کوي. نو بل اخره د ولسونو غړتیاوي د ولسونو مشکلات ستونزې ورسره پلي زیاتي.
تر اوسه پورې هم د طالبانو حکومت مرستندوی ادارو کې د ښځو کار ته اجازه نه ورکوي. دا د نړیوال ټولنې یو شرط چې باید دوی ته اجازه ورکړي شي. څه فکر کوي چې دا وضعیت څونه د دې سبب شوی چې مرسته کوونکي هیوادونه او ادارې پریکړه وکړي چې په لاخره د دې شرایطو دوام د دې سبب شي چې دوی خپلې مرستې له افغانستان سره کمې کړي او حتی بندې کړي؟
همدغه ځینې مسایل دي چې د نړیوالو په دلچسپۍ باندې هم اغیز کړی دی او بل اخر خپل مرستي د افغانستان سره کې میکړي چې یو لوی لاله همدام دی. نو تام هغه سړي چې طبيعي منهز دی او انسان د نړیوال مرسته کوونکي ادارې یا مرستندوی ادارې هغه خپل حسي کې بل اخر چې ستړي شي نو هغه په هغه شکل چې لازم ده بیا له مرسته کوونکو ادارو څخه په هغه شوق زوق سره کوشش نه کوي چې هغه نه غوښتنه وکړي چې د افغانستان کې تاسو خپل مرسته سره کې.
د افغانستان درونتیا څار بنسټ په خانه رئیس خان زمان امر خیل یو شمیر کونړیان وای د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته پراته ولسونه د بندولارو د خلاصېدو غوښتنه کوي. دوی وای د کونړ او کوزی پښتونخوا ترمنځ په خو د موټرو څلور او نورې پلسکونو فرې لارې موجودې وي. خلکو به پرې اسانه تګ راتګ کاوه خو له نږدې دوه لسیزو فرعي لارې بندې شوې دي او لسونه یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د کوزي پښتونخوا د ناوګۍ په سیمه کې یو ځل بیا په سلګونه قومي مشران، دینی عالمان او ځوانان سره راټول شوي وو او د لارو پرانیستلو غوښتنه یې کوله. قومي مشر مولانا خانزي په ازادي راډیو ته ویل د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته ورونه قومونه آباد دي او د لارو بندېدو سره یې تګ راتګ بند شوه او سوداګري ختمه شوه ده.
تر د منځنی ایشیا مرکزی ایشیا پورې په دې باندې باندې د پښتنو سیمه ایز روزګار هم روانو. د غرنګ تر د پیښور پورې د ملکند ویژن پورې د تجار او د سوداګرو جوپی قابلې بر سامانونو سرتللی. د ډیورنډ په کرخه دوانه یو خوا پښتانه یو کروڑ خام قبیلې آبادی دي. د دې ژوند جوګ سماج دامات شوه دي. تګ راتګ بند شوه دي او دغه په نتیجه کې خو یاره جوړه ده او دغه تیار د بدمنۍ په شکل کې دوام موندلې.
هغه راته وویل پښتنو ته پردیو جنگونو او د پاکستانی حکومت بندیزونو ځانی او مالی زیانونه اړولې دي او لا هم د دغه جبر سره مخ دي.
یو خو د سیمې بدامنۍ جنگونو پوځي عملیاتو ځپلې، بل خو چې کوم دی د ناپاس په شان د لارې تړل، دا یو بل جبر دی. د سیمې په پښتنو باندې دوه خواو ته ولسونه دا شریک غږ کوي چې دا لارې د موږ ته کولاو شي چې تګ راتګ هم پکېږي. چې په هغې کې ځای په ځای باندې اوس لویې لارې ټاکل شوي په باجوړ کې ناپاس لویه لار ده. دغه رنګ په دیر کې بینشای ده، په چترال ارندو کې سلیم خان دی، په مومندو کې ګوسړی ده.
د باجوړ بل قومي مشر شیخ جهانزاده وای د لارو بندېدو سخت خفه کړي او د بیر تخلاصولو غوښتنې به تکراروي.
دواړه ترته ترکانې قام پروت دی، سلارځه قام دواړه ترته دی، مامون قام دواړه اړخونه ته پروت دی، داسې مومن دواړه ترته پراته دي، صافي پراته دي. نو مونږه ډېر سخت افغان لرو د دې لارو په بندش باندې او د دې لپاره چې کومه دې زمنګه قامی مبارزه چالو ده او عوامي نشتل ګونم په دې حواله باندې د پاکستان په پارلیمان کې او زی په زی باندې په ولسی غونډو کې د میډیا د لارم عوامي نشتل ګوند د مشرانو غوښتنه کوي.
د دوی په وینا چې د تورخم لار ډېرې وختونه د دواړو حکومتونو د سیاستونو او پالیسۍ علامل بنديږي او خلک ستونزو سره مخ کیږي. که دا ناواپاس او نورې تړل شوې لارې پرانیستل شي، د تورخم بندېدو په صورت کې له دغو لارو هم خلک ګټه اخیستلی شي. څه موده وړاندې د کونړ او د کوزي پښتونخوا د باجوړ او مومندو قومي مشرانو په ناواپاس کې یوه شریکه غونډه هم کړې وه چې هغه وخت طالب چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د لارو بندېدو له امله د ولسونو ستونزې ګوري او په پرانستلو کې یې هیڅ ډول مشکل نه لري. د پښتون ژغورنې غورزنګ عوامي نېشنل ګوند او یو شمیر نورو پښتنو سیاسي مشرانو هم د پاکستان له حکومت د بندو لارو د بیرته زر پرانستلو غوښتنې کړې، خو د پاکستان حکومت د هیچا غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. د باجوړ، مومند او کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې د کوزي پښتونخوا او کونړ ترمنځ د ناواپاس غاښي کنډو، بینشاهي، دوکلام او نورو لارو پرانستلو غوښتنه کوي چې پاکستانی حکومت د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او وهلو نوې لړۍ پیل کړي چې تر اوسه یې په زرګونه ښځې، ماشومان، سپینګیري او ناروغان نیولي دي.
تر څلور نیمو بجو وروسته د زهرو کاروان خپرونه لرو. په دې خپرونه کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ له دې تاسو خبر کړو.
نورستان ولایت کې معتادین هم ډیر زیات شو چې دا غیر درملنې لپاره هیڅ روغتون وجود نه درلوده. نو اوس په دې خوشحال یو چې معتادینو لپاره هم شل بستر روغتون جوړ شوی دی.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ناګورنو قرباغ له لنجمنې سیمې په ډلیزه توګه د خلکو د وتلو بهیر دوام لري او د ارمنستان چارواکو ویلي دي چې له سیمې د هغو جبري بېځایه شویو کسانو شمیر چې ځانونه یې د ارمنستان تر خاورې رسولي لسکونو زرو تنو ته رسیږي. په عین حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له آذربایجان وغوښتل چې نړیوالو څارونکو ته اجازه ورکړي چې لاندې کړې ناګورنو قرباغ سیمې ته لاړ شي. نور په دې راپور کې
د ارمنستان حکومت نن اعلان وکړ چې له ناګورنو قرباغ سیمې له 20 زره زیات کسان د ارمنستان خاورې ته ننوتی دي. له سیمې په ډلې زتوګې خلکو د وټلو لړۍ ورسته له هغه تیزه شوې چې آذربایجاني ځواکونو تیرونه په دې لنجمنه جلا غوښتونکو سیمه کې چې نړیوال د آذربایجان د خاورې یو برخه بولي، د چټکو عملیاتو په ترڅ کې سیمې ځواکونه وځپلو د سیمې بشپړ کنټرول تر لاسه کړ. په ایروان کې د صدر اعظم نیکول پاشینیان ویاندې نازلی بغدا اساریان نن رسنیو ته وویل چې تر نن سهاره پورې ټول ټال 20015 کسان چې په زور په ناګورنو قرباغ سیمه کې خپل کورونو کډه کېدو ته مجبور شوي دي، ارمنستان خاورې ته داخل شوي دي. هغه زیاته کړه چې دغه بې ځایه شو شاوخوا 28 زره رسمن ثبت شوي دي. آذربایجان په سیمه کې د چټکو پوځي عملیاتو د پایتارسي دوه او د اور بند لټینګې دوه څلور ورځې وروسته د سپتمبر په 14 ارمنستان ته غزیدلې یوازنی لوی لار د هغو خلکو پر مخ پرانسته چې هڅه کوي لسیمې ووزي. باکونو نوویل چې په دغو چټکو پوځي عملیاتو کې چې د سپتمبر له 19 تر 20 پورې په سیمه کې ترسره کړل، د دوی لوري د پوځي پرسونل 192 غړي او یو ملکی وګړی وژل شوی دی. د آذربایجان د روغتیا وزارت نن په یو اعلان کې وویل چې دغه عملیاتو په نتیجه کې نور 512 سرتیری ټپیان شوي دي. په عین حال کې دغه جلا غوښتونکو سیمه استازي گیګیام سټیفا نیان نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې د تیلو په یو ټانک دی ولمه ورځ په 14 کې د آتش پېتو کسانو مړینه تایید شوه ده. تر دې مخکې رسنیو د ارمنستان د روغتیا د وزیر په حواله د وژل شو کسانو شمیر 115 تنه خوده. د ناګورنو قرباغ د سیمې د وضعیت په اړه د نړیوالو خبرګونونو په ترڅ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایربوک له آذربایجان وغوښتل چې نړیوالو څارونکو ته د اجازه ورکړي چې لاندې کړي سیمې ته لاړ شي. پر سیمې د بشپړ کنټرول د ټینګولو لپاره د آذربایجاني ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د سیمې په زرګونو ارمن ټبره اوسیدونکو خپل کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. بایربوک دغه راز وویل چې پریکړه کړې چې خپل هیواد بشري مرستې یو ځل بیا زیاتوي او د سره صلیب نړیوال کمیټې ته به د 2 میلیون یورو پر ځای 15 میلیون یورو اضافي مرسته ورکړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره د چهارشنبه په ورځ په ټلیفوني خبرو کې غوښتنه وکړه چې باید په ناګورنو قرباغ سیمه کې د ولسی خلکو امنیت خوندي کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د کندوز ولایت یو شمېر کروندګر وایي سش کال په دې ولایت کې د پختی د کروندو حاصلات کم شوي دي. د دوی په وینا په دوبی کې د اوبو کمښت، د خاورو پرله پسې طوفانونه او طبیعي آفتونه هغه درې عوامل دي چې سش کال په دې ولایت کې د پنبې په حاصلاتو کې کموالی راوسته. تفصیل په دې راپور کې
په کندوز کې سش کال د پنبې په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د یو شمیر بزګرانو په خبره چې په روان کال کې د اوبو کمښت د طبي آفاتو موجودیت او د آب و هوا خرابوالی هغه لاملونه دي چې لامل یې ساش کال په کندز کې د پنبې په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. دوی وایي پر دې سربیره چې د پنبې په حاصلاتو کې کموالی راغلی، خو د تیر کال په مقایسه ساش کال په بازار کې د پنبې نرخ هم لوېدلی دی. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د عرب تپې کلي یو اوسیدونکي نیک محمد صالحزاده آزادۍ روډي ته وویل چې پر 15 جریبه ځمکه یې پنبه کرلې وه، خو د قناعت وړ حاصل یې نه دی ترلاسه کړی.
حاصلات پخته امسال از سال قبلی که ده امسال حاصلاتش بسیار کم است.
سږ کال د پنبې حاصلات خوند نه لري. ما پر 15 جریبه ځمکه پنبه کرلې وه، هر کال مې ورڅخه 300 منه حاصلات ترلاسه کاوه، خو سږ کال مې ورڅخه 400 منه پخته ترلاسه کړه. په روان کال کې د اوبو کمښت او د طبیعي آفتونو له امله د پنبې په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی.
مجاهد عثمانزی د یاد ولایت د ګلتپی ولسوالۍ وسیدونکی دی. هغه هم وایي په روان کال کې د اوبو کمښت له امله کښتې سوځېدلی او سږ کال یې ښه حاصل نه دی ترلاسه کړی.
حاصله سکل خوند نشته، کال وچ دی، اوبه نشته. زه خپله 40 جریبه دکاني لرم. په 40 جریبه کې وخت ما اخیسته 1500 منه پخته، 1500 منه پخته هم نه کوي. قیمتو مزه نشته، قیمتونه ډېر ټیټ دي. وخت چې و 600 روپۍ و، اوس چې دا 400 روپۍ شریکت وړو، 400 روپۍ اخلي. فصلونه هم چې دي پاک شوي دي، فصلونه نشته.
50 کلن عبدالمجید په کندز ښار کې د پنبې د پیرو پلور کاروبار کوي. هغه وایي اوس مهال په بازار کې یو من دانهداره پنبه په 400 او یو من مالوچ په 250 افغانۍ پلورل کېږي.
زه هره ورځ له کروندګرو څخه پنبه پیرم. اوس مهال په بازار کې یو من دانهداره پخته په 350 افغانۍ او یو من مالوچ په 250 افغانۍ پلورل کېږي. دا تیر کال په مقایسه سش کال د پنبې حاصلات کم دي، ځکه په روان کال کې کروندګر د اوبو له کمښت سره مخ وو.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي بیا وایي چې سش کال په یاد ولایت کې پر څه باندې 4000 هکتار ځمکه پنبه کرل شوې وه او په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی. د نوموړي ادارې مرستیال عبدالغفار صدیقي آزادۍ روډي ته وویل
تقریبا 4015 هکتار ځمکه باندې د پختې کښت شوی ده. 1000 نه تر 2000 پورې متریک ټنه پورې د دې حاصلات لاسته راځي. د پختې حاصلات ماشاءالله ډېر ښه شوي دي. د تیر کال په نسبت سکال په حاصلاتو کې تقریبا 10% زیاتوالی راغلی.
د یادونې وړ ده چې له تیر کال راهیسې د کندز د سپینزر شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې فعالیت پیل کړی دی. د چارواکو د معلوماتو له مخې نوموړی فابریکه پر کندز سربیره د تخار او بغلان ولایتونو کروندګرو څخه پنبه په ښه بیه پیری او له پروسس وروسته یې یو شمیر بهرنیو هیوادونو ته صادروي.
په کندز کې د پختې حاصلات کم شوي دي. یو علت یې د اوبو کموالی دی. بل ورته د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRC وای په افغانستان کې پاک اوبو ته د نه لاسرسي له امله د میلیونونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ شوی دی. د دغې کمیټې د افغانستان څانګې په خپل اکسپانه لیکلي چې اوږدې جګړې د اقلیم د بدلون د اغیزو سره یو ځای په افغانستان کې د پاک اوبو د کمښت بحران رامنځته کړی دی. خو له بلې خوا یو شمېر هغه کورنۍ چې پاک اوبو ته لاسرسی نه لري د جدي روغتیایي ستونزو خبر ورکوي. تفصیل د خاطر پردیس پوره پور کې.
د سر صلیب نړیوالې کمیټې ICRC په افغانستان کې پاک اوبو ته د نه لاسرسي په اړه جدي اندېښنه ښودلې. د ICRC د افغانستان څانګې د سه‌شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې پاک اوبو ته د نه لاسرسي له امله د میلیونونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ دی. دغه کمیټې لیکلي خلک په ساعتونو قطارونو کې ولاړ وي تر څو لږ تر لږه څښاک، پخلی او د حفظ الصحې لپاره پاک اوبو ته لاسرسی ولري. ICRC لیکلي چې اوږدې جګړې د اقلیم د بدلون د اغیزو سره یو ځای په هیواد کې د اوبو د کمښت بحران رامنځته کړی دی. سرسلی ویلي دا تاریخ حقیقت نه یوازې د خلکو لومړني اړتیاوې اغېزمنوي، بلکې روغتیا هم ګواښي. د دغې ادارې په خبره د څښاک او حمام لپاره د پاک اوبو کمښت کولی شي د سختو ناروغیو لامل شي او دغه کمیټې د اوبو د کمښت ننګونو ته د رسیدو لپاره د ټولنو سره په نږدې کار کولو ټینګار کړی دی. د سر صلیب نړیواله کمیټه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کوي چې یو شمېر افغاني کورنۍ بیا د پاک اوبو د نه لاسرسي له امله د سختو روغتیایي ستونزو نه شکایت کوي. د هرات ولایت اوسیدونکي زینب وایي د لور معده میکروبي شوې او ډاکټرانو ورته ویلي چې له ناپاکو اوبو استفاده کوي. نوموړی ازادي رادیو ته وویل
پاکی او بنشته زما ټول سرکار له ډاکټرانو سره دی خپل لور می تیر ول ز ډاکټر ته بوتل ډاکټر راته وویل چې د لور می د میکروبي شوی دا دلیل هم راته وویل چې خپل لور دی ناپاکی او بسخلی او می د میکروبي شوی دا مخ سره باید په دې برخه کې مرسته وشي
د بغلان ولایت وسیدونکو ګلمینه بیا پاک او بو ته لاسرسي ډیر سخت غړي نو موړی وی ورونه په زیړو بشکو کې پاکی او بل څه باندې 1 کیلومتر لري زینا راوړي
مونږ سره لته چې ډېر اقتصادي ستونزې لرو د سکول پاکي وبو هم نه لرو زمونږ د کور نه تقریبا 1 کیلومتر لري یو بمبه ده چې هلته زمونږ تورونه هر ورځ او په پښکو کې مونږ ته د سکول اوبه راوړي او کومه څه چې مونږ په کور کې لرو د هغې اوبه تروشي دي مونږ مریضانوي
خو پوښتنه دا ده چې د ناپاک اوبو د استعمال له امله کومې ناروغۍ رامنځته کیږي د عمومي داخله ناروغۍ متخصص الیاس خفورزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
که وخوړل شي معدي معیې امراض مثلا استفراقات اسهالات عامي بجوارده داشان پیدا کیږي په خوړلو پرته او همچنان نور باکتریایی امراض مثلا مورقه مثلا حیوانی مورقه انسانی مورقه هم دغه اوبو استعمال نه پیدا کیږي خوړل نه
د سر صلیب نړیواله کمیټه په داسې حال کې په دې اړه خپل اندېښنې شریکوي چې له دې وړاندې د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم ویلي و چې 90% افغانان کافي د څښلو اوبو ته لاسرسی نه لري د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وچا د تیر زمري میاشت په پیل کې ویلي و چې د افغانستان له 40 ولایتونو څخه 25 د وچکالۍ له سختو شرایطو سره مخ دي او دا هیواد د اقلیم د بدلون له پلوه د نړۍ له لسو تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو څخه دی
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د طالبانو په بند کې د زده کړې د فعال او قلملار ټولنې د مشر مچی ولاوی ساده سمدستي خوش کېدو غوښتنه کړې د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې نن په خپل اکسپانه کې لیکلي چې شپږ میاشتې کېږي چې د زده کړې دغه فعال له طالبانو سره بندي دی او زیاتوي هغې یوازې په دې خاطر زندانی کړی چې د نجونو پر زده کړې له بندي سره مخالفت څرګند کړی اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلي پیغامونه
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او ورویدونکو ته بعد سلام اسلامي امارات سمور د غشتنو د چی باید په پاکستان د حکومت څخه د افغان ماجور پښتنو وکي چې ولې وی ولې ټکی ولې زندان کی زموږ ماجور خويندې وړونه ماشومان ټول الته د کراچي کوټه اسلام آباد په زندانو کې ول چکول ظلم ستم پر شروع دی اے دا کده دی په اولادو باندې اسلامي امارت د مشرانو په اولادو داسې ظلم شروع دوی قرار ورته کښنستله قرار نه ورته کښن دی ول د دوی صدا خوښت کوم چې باید دوی پښتنه وکي چې ولې وهاست ولې زندانی کوي دا جزیه دا کوشنان د پرچش باندې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زانی از ولید پکتیکا ولایت ورګنول سورای څخه خبر کوم د اسلامي امارت د ورپورو چارواکو څخه مودا وختونه ده د شهیدانو او مملینو پیسې ورکي بیا کدوی د پیسې ورکوي مطلب موږ خپل د پلار کار دی د پیسې ګرځول دي مطلب دی یو نفر یعنی چې اتلس کله عمر یې سن ولري کارونه نشته که ګرځوي شپږ زره اووه زره روپۍ د ګرځول وای نو موږ نه تقریبا 12-15 زره افغانۍ ګرځول دي 22 زره روپۍ راکړل دي د نورې تقریبا 35 زره روپۍ دی نه دي راکړي نو دوی څخه مو غوښتنه دغه ده چې حالاتو ته په کتو یعنی جناس چې دي دا سخت قیمته دي په بازار کې دا باید دومره پیسې نه وای ګرځول شوي نو هیله دغه ده چې د موږ غږ واورېدل شي او د معلولینو او معیوبینو پیسې په وخت سره ورکړي
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.